احمدی صاحب مننه ستړي مشهید ازادي راډیو د دې سات د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو خبرو چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې او د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ورته ښکاره کړې ده. د ننګرهار د ولید څرګندونې د هغه پلاوي په اړه لرو چې له کابله د ملکي تلفاتو د څېړنې لپاره جلال آباد ته رسېدلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي تېره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې او نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر و او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو، وایي په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابنس د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې یې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، که نه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې له طالبانو سره یو توافق ته رسېدلی دی او د هوکړه لیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د مولا برادر اخوند په مشهی د طالبانو مرکچی پلاوی تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلی دی چې دوی د پنجشنبې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې شوي او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي پلاوی په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر نهم پړاو خبرو وروسته د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له طالبانو سره د هوکړه لیک د مسودې متن یې له افغان مشرانو سره شریک کړ. افغان حکومت یې په اړه اندېښنه وښوده او خلیلزاد وروسته له هغې بیرته طالب پلاوی سره د خبرو په هدف قطر ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه ښاغلي احمدی ازادي راډیو ته وویل:
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش
په ډیرو مسایلو به بحث وشي چې عمده هغې د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکاری او سیمه ییز اتصال دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې دا درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکنګ کې او په 2018 کال کې په کابل کې شوې وه. نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنۍ ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنګلادیش پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې موږ غوښتل چې د افغانستان په وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشو کولای، ځکه چې افغان لوبغاړو دغه سیالۍ لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره په دې سیالۍ کې د بنګلادیش پر وړاندې لوبېږي.
د بنګلادیش لوبډلې پرون 149 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. تر دې مخکې افغانستان 342 منډې جوړې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې ده چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړې کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړې کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و دوی لرې کړي دي. دا هوکړې په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل ل ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ د هغه ټکی ته نږدې کیږي چې کولای شو خبرې وکړو. او وروسته خبر دا چې 4 کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. د غنوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یوکیا امانو د کرسۍ لپاره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړي هیوادونه په اکتوبر میاشت کې د ښاغلي امانو ځایناستی ټاکي. ګټونکي کاندید باید د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره پلاوي له 15 غړو هیوادونو څخه د 24 ملاتړ خپل کړي. که یاد کاندیدان ونه شي کړای چې د مدیره پلاوي 2 برخې ملاتړ خپل کړي، بیا به نور کسان سیالۍ ته رامخته کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د اګست په میاشت کې ملکی تلفات زیات شوي.
له بده مرغه د تیر میاشت په تله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوي.
له کابل ننګرهار ته د ملکی تلفاتو د وی پیښې د تحقیقاتو لپاره پلاوی رسیدلی.
د پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورتي سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري.
نورستاني نجونې د ښوونځیو ودانۍ غواړي.
زمو مکتب چې ډیر لري د زمو د کور نه مازل چې د 3 کیلومتره وهو مکتب تر ازو مکتب پاس غار کې.
په خوست کې پرون په سلګونو زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته.
کوشش کوو کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو او د کور کلی په پروګرام کې د کور د ډیزاین او سینګار مسله څېړل شوې.
هغه جامې چې پخوانی جامې دي لږ نه نوي نوي شیان جوړو او الیکان کولای سي چې لږ نه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه میرمن چې باف کولای سي ډېر ښایسته سرمیزي لږ نه کولای سي چې جوړ کړي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ساش کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼي. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل که څه هم د وژنو دقیق ارقام نشي خو ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې په جنگ کې شکیلو خو او په خپلو جنگي پالیسیو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې شکیل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال اګست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو زیاته کړه چې په اگست میاشت کې د تیری میاشتې پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
له بده مرغه د تیری میاشت پرتله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوي. په تیری میاشت کې تر زرو زیات ملکی تلفات موږ درلودل. اگست میاشت هم ګڼه ملکی مرجوبله لري. یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به خیری، متاسفانه هغه لا هم خونړی کېږي او لا هم پکې ملکی تلفات زیاتېږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هرې میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي، خو د اګست میاشتې راپور یې تر اوسه نه دی خپور کړی. د اګست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول چې ډېر یې ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپله لومړۍ لسیزه کې ده هم په ډېر شمېر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه 10 کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د همدغې میاشتې په څلورمه نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د 02 ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې سره ورونه ول ووژل شول، چې په غبرګونی د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په دوهمه نیټه د شپې د قابل بای په سیمه کې بیا گرین ویلج کم تصیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فرا، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټول عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې دې موضوع ته جدي پام کوي او وسلوالو طالبانو هم تل پړه پر افغان سوکون واچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د یاد تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښتی دی.
د ملکی تلفاتو په لړ کې تیره اونۍ په ننګرهار کې د یوه کور څلور رونه یو ځای ووژل شول. له ادعا سره سم د 02 ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا پیښه رامنځته شوې ده. اجمل تورمن د دې پیښې په اړه د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره تیره شپه مرکه وکړه. د مرکې په پیل کې د ننګرهار والي د پیښې د څېړنې لپاره جلال آباد ته د پلاوي د رسیدو په اړه وویل.
د پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټو سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل لاسته راوړنې چې کومې دي تحقیقاتو نتیجه چې ده هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي. او اصلي هدف دا دی چې موږ د یو نظام باندې دلته ژوند کوو، ټول باید د قانون په چوکاټ کې چې هر اداره دلته فعالیت لري باید کار وکړي او زمون او د نورو تورستي ډلو ترمنځ باید فرق موجود وي. طبعا واقعیت پېښېږي، کاشکې چې نه پېښ شوی، اما باید په آینده کې هم د داسې پېښو مخه ونیول شي او یو پروسیجر باید موجود وي چې البته قوانین شته دی هغې مطابق کې باید ټول کار وکړي.
بله، ولی سب کار ته وای چې د پلاوی په جوړښت کې کم کسان شامل دي یا لوړ چارواکي هم شامل دي؟
د پلاوی په راس کې معاون د دوی څارنوالۍ چې هغه د امنیتي داخلي او خارجي مسؤل دی، د تحقیقاتو جنرال صاحب شمس احمد دی، دی او هغې سره فضلي صاحب چې هغه د خارجي جرایمو د څارنوالۍ کې رئیس دی هغه ورسره دی او نور شپږو کسانو څارنوالان ورسره دي. دوی د خپل تحقیق شروع کړی دی او دوام به ورکوي.
د ولی صاحب لومړنی دي تحقیقات شاید د ولایتي ادارې په کچه باندې شوي وي، هغه تحقیقات څخه درسته څه ثابت شوي؟
نو څه موده مخکې تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې چې زه دلته راغلم یو دوه واقعې وشولې، بیا بالاخره موږ نتیجې ته ورسېدلو چې هغه سیمې چې حکومت هلته تصدن لري ندیو باید هلته عملیات ونه کړي. او بیا زمونږ بحث وخت د شورا امنیت نه یو حیات راغی، نو زمونږ بحث دا و چې باید یو د طریقه د کار یا یو وصول باید دیو ته جوړ د هغه مطابق باندې دیو کار وکړي. خو متاسفانه چې دیو د خپل هغه تعهداتو نه پیروي ونه کړله او دغه پیښه رامنځته شوله. البته یو بله پیښه هم رامنځته شوله په دغه یوه هفته کې. نو په دې حساب باندې نو دا ځل موږ د جلال آباد جمهور رئیس صاحب نه او د ټولو شورای امنیت نه د محلي ادارو د ټولو نه وغوښتل چې دا ځلې باید یو لږ رتبه حیات راشي، ځکه چې دا قطعه یوازې په ننګرهار کې نه ده، همداسې دوه نورې قطعې موجودې دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. نو دیو باید یو طرزالعمل په بنیاد باندې کار وکړي، نه دا چې په خپل سر باندې ملکي تلفات رامنځته شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د تایمرونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي درس او مکتب سره به هده مینه لري، خو د تعمیرونو نشتون د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري موضوع د نورستان له والی سره په خپل راپور کې شریکه کړي.
په نورستان کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي درس او مکتب سره به هده مینه لري، خو د تعمیرونو نشتون ستونزو سره مخ کړي او ډیری وختونه درسونه د باد او باران په وجه په نمای کې پاتې کیږي. د نورستان مرکز پشکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي سیما او عائشه وایي:
زموږ مکتب چې ډیر لري، د زموږ د کور نه مازل چې دی 2-3 کیلومتره واخه مکتب ته راځو. مکتب پاس غار کې دراتلې هم نشو. د زموږ چې ډیر کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو. دا شوق دی.
نو کوټی لږ باران موږ کورونه کې ناستی به هیڅ شی هم نه لري. امکانات ډیر کم دي. چې باران ګرمي موږ ګرمي له ناستی بيخي هیڅ شی هم نه لري. به نه یي بس رخصت کوي. سلا شکر لمنګ درسونه پات یار سپات.
دوی وای خونځی ته در رسیدو د پاره په غرونو کې سختي او لوړې لارې په پخو وهي. سو پر راتلونکو کې د ډاکټرۍ، معلمۍ او یا هم په نورو برخو کې زده کړې وکړي او د وطن په آبادۍ او سوکالۍ کې برخه واخلي.
زه په دې هدف باندې مکتب ته راځم چې باید آینده کې ما نه یو تکړه ډاکټر جوړ شي. په نورستان کې داسې ډاکټر نشته چې رحم عملیاتو کې باید زه هرمن چې په آینده کې ډېر تکړه ډاکټر وسم. کنه
زموږ د ارزو هم دا د سیم آینده زموږ څخه جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجینر، یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. او زموږ مکتب چې ډېر لوړ ځایونو کې غرونه دي او سم راخته هم نشو. د لارم خراب ده، ډېر مشقت ګالو، د تکلیفونه هم ډېر دي.
مونږ چې د کور نه مکتب پورې رسیږو 4 کیلومتره مزل کوو، ډېر په تکلیف سره راځو. لار مشکله ده، سرکونه جوړ نه دي، ډېر په مشکلاتو مونږ دلته رسیږو. که یو مور تعلیم یافته وي ټول کورنۍ چې دي هغه تعلیم یافته کېږي. که مور بې تعلیمه وي کورنۍ کې که هلکانې که انجونې تعلیم نه ټول بې برخې پاتې کېږي.
نورستاني انجونې وایي په ولایت کې هغه ښځې او انجونې چې بې تعلیمه دي نن سبا د سختو ستونزو او شاقه کارونو سره مخ دي، او کوم چې تعلیم کړي هغوی تر ډیره له شاقه کارونو او غرون ته لتګ خلاصې شوي دي. نو دوی هم غواړي چې خپل راتلونکي د علم او پوهې په وسیله روښانه کړي.
که چا مکتب نه ویلی هغوی ژوند چې دی ډیر په مشکلاتو تیریږي. چا چې مکتب ویلی هغوی ژوند چې دی ډیر په اسانۍ سره تیریږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي په 2 کالو کې به یاد ولایت کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ ورغوي.
حدودا 55 باب مکتب سکالې جوړو چې په هغه کې د 40 باب مکاتبو لپاره پیسې را انتقال شوې دي. ودیش باب مکاتبو ته پیسې ورکړل شوې دي او هغوی عملاً کار شروع کړی دي. په آینده 2 کلونو کې به په نورستان کې هیڅ مکتب بې تعمیر پاتې نشي.
تیر کال ولسمشر غنی ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځیو ته په پاخه او اساسي ډول ودانۍ جوړوي، خو تر اوسه په زیاتو ولایتونو کې په دغو ښوونځیو کار نه دی پیل شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د لویدیز یو شمېر چاپي خپرونو د امریکا او طالبانو ترمنځ احتمالي توافق ته کتنه کړې او پر افغانستان د هغې اغېزو ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، افغانانو د دې روغې جوړې په وړاندې مقاومت ښکاره کړی دی او په ورته وخت کې شخړې هم په افغانستان کې زیاتې شوي دي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي دي چې کابل د سولې د موافقې ته اندېښنه لري، ځکه چې هیڅ تضمین پکې نشته چې یاغیان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نیویارک ټایمز د یو شمېر هغو امریکایي چارواکو په وینا چې له طالبانو سره یې د سولې په خبرو کې برخه لرله، خو د نومونو له یادولو یې ډډه کوله، څرګندوي د افغانستان حکومت اندېښنه لري، ځکه چې استدلال کوي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پرمختګ ته لار نه هواروي. د ورځپاڼې په باور افغانان له تاریخه بدې تجربې لري، له افغانستانه د سره پوځ له وتلو وروسته د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې وکړې چې له امله یې په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوه. له دې سره د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو په دې هېواد کې د پښې ځای پیدا کړ. بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ پر احتمالي توافق انتقاد کړی دی. د ورسپانې په باور که چیرته یاغیان د سولې د مسودې له مخې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، د هغوی لپاره هیڅ راز واضح مجازات په نظر کې نه دي نیول شوي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شکایت لري چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې د اسلامي امارت په نوم له امریکا سره خبرې مخته یوسي. د افغانستان د حکومت په چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی، وال سټریټ جورنال ته ویلي متحده ایالات طالبانو ته مشروعیت ورکوي، ځکه چې هغوی ته نږدې د یوه حکومت په سترګه کتلی دي. خو زلمی خلیلزاد د دوشنبه پروس ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې دا ډله د طالبانو په توګه پیشني او په رسمي ډول امریکا ته دوی ته دولت اعتبار نه لري. واشنگتن وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او له شرایطو سره سم د دې ځواکونو د وتلو متحد ایالاتونو او همکارانو ته د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د ترهګرو د خطر د ورکېدو اوربند او بین الافغانی خبرو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا یوې جګړې ته کتنه کړې ده. میل آنلاین د فرا پور ښار د بلید په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي طالبانو د جمعې سهار وختي د افغانستان په لویدیز کې د فرا پور ښار حمله وکړه. خبرونه وړاندې څرګندوي چې طالبان تر دې برید څو ساعته وروسته افغان ځواکونو د ښار له څنډو شاته کړل. خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند سونی لګات خبرې راخیستلي چې وایي امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. میل آنلاین لیکي طالبانو تیر کال د می په میاشت کې هم د فرا ښار د نیولو هڅه کړې وه، خو هغه وخت هم افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ دوی شاته تمبولي وو. د خبرونې په وینا طالبانو په وروستیو ورځو کې د دې سربیره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي چې دوی له واشنگتن سره د سولې په خبرو بوخت دي تر څو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په رئیس د شاری شوراګانو له جنجالي ټاکنو دوه ورځې مخکې په خپل کور کې برید وشو. د روسیې د شاری شوراګانو انتخابات سبا یکشنبه ترسره کیږي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو فهرست څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لری کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوی دی. اجمل تورمان په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې عمله کوونکي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رئیس الا پام فیلیوا کور ته ننوتې او په هغې عمله کړې ده. د برید د جمعې په ورځ په روسیه کې د ښاري شوراګانو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندی ایران اولک تېره ورځ د دغې عملې په اړه رسنیو ته وویل عمله کوونکی چې نقاب درلود د کړکۍ له لارې کوټې ته ننوتې دی، په برقي ډنډې یې برید کړی او بیا تښتېدلی دی. د مسکو په استرا سیمه کې د کورنیو چارو وزارت څېړونکي د څېړنو په هدف جنایي دوسیه ترتیب کړې. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس الا پام فیلیوا د هغه هیواد له څلیرویشت تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي هیله منده ده چې دا یوه پیښه وي. لومړی احتمالا وډار شوم، خو بیا مې ځان راسم کړ او په ټول توان سره مې ځان چمتو کړ چې هغه ووهم. وروسته له هغې مې یوه چوکۍ راواخیسته او په لوړه
آواز می چیغې کړې تر دې اندازې چې نور مې نشول کولای. لنډه دا چې په یو ډول مې وکولای شول چې هغه له کوره وباسم، هغه راڅخه
وتښتېد.
الا پامفیلیوا 15 کلنه ده. نوموړي د غشان په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوه ګوته یې دردېدلې او کله یې چې غوښتل د چوکۍ په وسیله د حمله کوونکي په وړاندې مقاومت وکړي د وجود پوستکی ګرځېدلی دی. د نوموړي په خبره حمله کوونکی ځوان ښکارېده. سبا یک شنبه په د مسکو په شمول د روسیې په اکثرو سیمو کې خلک په دغو جنجالي ټاکنو کې ګډون وکړي. د مسکو ښاري شورا 45 غړي لري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. روسي چارواکو دغه اعتراضونه چې هره اونۍ ترسره کیږي غیر قانوني بللي دي. پولیسو د دغو اعتراضونو پر مهال 2000 کسان نیولي دي. د اعتراضونو کرملین ته سرخوږی جوړ کړی دی. د روسیې د ښاري شورا انتخابات په هرو 5 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
رحمان دنگرهار ولایت دامن غم دری کو تخیم روزانه زمون دغه پیغام ده روزانه چې د وزارت دفاع ته دغه زمون پیغام ورکوي چې روم د سیستم څخه وتلی آیا مون تاسو ګورئ چې دره شو روزانه په کومه کې وځي وزارت تراشه کوي وزارت تراشه روزانه کوي کومه کې تراشه دغه زمون د یو سیستم نو روزانه زمون مشکلاتونه د ورو په څنګه نه دي فراتي وظایف کو قایصانه هر زمون د وزیر صاحب دفاع څخه دغه د زمون دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزانه زمون دغه څنګه روزانه نظر پر زره حل کوي والسلام ورحمت الله وبرکاته
د آزادی راډیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالي څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د کندهار ښار په ډول سم نه یې چې کار په کړی دي د جاجه کار په کړی دي نو خدای ښکار و نه کړی دي چې نو څه دې لایک ته څه دې څه دې وایي چې ته سیمانه له پلسه خدای ځانان چې اني په مخه مخ دا جاده ده کار یې مې په کړی دي هغه د سیستم کې دا کار کړی دي فریدی د کچلات خبرې پاتې د کوم وسیله د ولسمې نه هېره مجر ته ورسنه وکړو هغه وایي چې دا په کټدار پر مربوط دي چې ری پکې د شي داو د شروالي د پد شرواله مجر ته په دا د کمې د پای اجراته بل نو کچې دا نه په نه دغه څه د کچې د خدغه خاړ کچې راوځي پر د جاجې مابین کې غردي هغه چې بیا د کارګر راځي دا راته پاتې چې شنای سره یو دغه کټدارغه په ولړې پکې د شروالات د خدغه شروال په خپل راځي دا علاقه یو ګوږي چې موږ به ته به توجه وکړو
ازادي راډیو
په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې پر استولې سمس کې لیکلي دي چې خدای پاک دې وکړي چې زموږ د افغانانو ترمنځ یو تل پاتې او با عزت سوله راولي. خدای بیا وړاندې په یو اوږده راستولې سمس کې شک هم څرګندوي. نادرشاه تکل د خوست له ځاځي میدان لیکي د سولې رواني خبرې د تلپاتې امنیت ضمانت نشي کولای، باید د اوس لپاره په انتخاباتو تمرکز وشي. عبدالرحمن له کابل لیکي ننګرهار ته د څلورو ورونو د وژلو د پیښې د څېړنې په خاطر د هیئت تک ستایو او د هم ستایو چې ولسمشر د همدې لپاره د ملي امنیت رئیس لري کړ. سوله امانزی له کونړ لیکي طالبان د پاکستان اختراع شوې ډله ده که ټول بهرني ځواکونه ووزي پاکستان به طالبان په زور واک ته ورسوي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ معامله افغانانو ته د منلو نه ده، ولسمشر باید له دقت نه کار واخلي. عبدالقدیر خالد د هلمند نه پر استولې سمس کې لیکي نن د ګرمسیر ولایتونو د مکتبونو لومړی ورځ ده، هیله ده چې زده کوونکي خپلو درسونو ته زیات پام وکړي او غیر حاضري ونه کړي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمیس کلی کې حکومت او طالبان باید د عملیاتو پر مهال ملکیان په نقشه نکړي. سلام جان قلمیار له کابل لیکي خلیل زاد کابل ته په خپل وروستي سفر کې د سورخ برګون سره مخامخ شو او د سانی بیننسوان په سترګو ورته وکتل شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د ملکیانو نه حق وژله وژل د بخښلو نه دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شي خطرناکې کورنۍ جړې ته لار هواره کړي. د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوي تېره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د پنځه ورځني ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیلېږي، یعنی تقریبا نیم ساعت وروسته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نشته شي او څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. په خوست کې د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو لپاره د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینې پیل شوې. د خصوصي تحصیلي مؤسساتو مسولان وای چې د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې له مخې سږ کال د خصوصي تحصیلي مؤسساتو آزموینه هم سخته شوې او شفافیت ته پاملرنه ډېره شوې ده. دوی زیاتوي د نوې لایحې له مخې خصوصي مؤسسې حق نه لري چې تر ټاکلې ظرفیت زیات محصلان جذب کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ په خوست کې د احمد شاه ابدالي د طبي زده کړو د لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب او د اسلامي پوهنتون شپږو پوهنځیو لپاره خواوشا 900 ځوانانو چې 103 اویا تنه انجونې وې د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خاوند پوهان ډاکټر بادشاهزار ابدالي آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره په ازموینه کې د خوست سربېره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او د قبایلي سیمو د لیسو فارغانو هم برخه اخیستی ده.
موږ کوشش کوو چې د لوړو زده کړو وزارت ته د تضمینې کیفیت د پروسې په چوکاټ کې او کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینې د کمیټې له خوا نه راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو. موږ به کوشش وکړو چې لایق او هغه محصلین چې هغه په آینده کې په طبي برخه کې ښه خدمات سرته رسولی شي جذب کړو.
په همدې ورځ اسلامي پوهنتون لپاره هم د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په خوست کې د دې نوي ایجاد شوي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد رفیق شریفي وایي د یاد پوهنتون د شپږو پوهنځیو لپاره په کانکور کې 3500 ځوانانو برخه اخیستې چې 160 تنه انجونې دي.
طب په بخش کې چې د وزارت کومه لایحه ده هغې کې د 100 نفرو 160 په استوماتولوژي او په طب کې لرو. پوتې د نورې کومې پوهنځۍ چې دي په دې کې داسې دی چې ظرفیت بیا 14 پسون دي چې هغه دریم سمستر نه نسو چې کوم
په خوست کې د لوړو زده کړو وزارت د اصولو سره سم د خصوصي تحصیلي مؤسساتو له فعالیت او ازموینو څخه د نظارت دنده شیخ زاید پوهنتون پورې اړه لري. د یاد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل وایي د دوی او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه داده چې د کانکور ازموینې شفافې وي.
زموږ غوښتنه او په نهایت کې د وزارت هیله هم داده چې دغه پروسه باید په ټوله معنا شفافه وي. تر څنګ له وړاندې چې کوم کسان دغه پروسه د لپاره انتخابيږي هغه هم باید وړ کسان وي، پر اختیار له 12 ټولګي فارغ شوی وي، اسناد ولري، د دې جوګوي چې د امتحان هم پاس کی او ورسته د کوټه هم په متداومه بڼه او په خبره بڼه ادامه ورکړي.
د سمیع الله افغان او نصیب الله په نوم دوه ځوانان چې د دې دوو ازموینو ګډونوال دي د کانکور صحنه شفافه ګڼي او هیله لري چې د خپلې خوښې پانځویو ته بریالي شي.
طب ډېر مقدس مسلک دی، د انسان د ژوند سره تړاو لري، نو انشاءالله مونږ کومه هڅه به دا کوي چې انسانانو ته او انسانیت ته خدمت وکړو او دې مسلک سره ډېره مینه.
توقع دا ده چې زه نن ورځ په کانکور کې چې ګډون کوم د اقتصاد پانځوی ته کامیاب شم او په دې کې خپل لوړې زده کړې تکمیل کړم.
یاد دیوی په خوست کې د شیخ زاید پانتون ترڅنګ د پامیر احمد شاه عبدالی دعوت او طلوع آفتاب په نومونو د لوړو زده کړو څلور مؤسسې فعالیت لري چې سږکال اسلامي پانتون هم د شپږو پوهنځیو په درلودلو سره په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
مخکې تر دې چې د ګوړې اچار پروګرام خپور کړو، د کور د ډیزاین په اړه به د کور کلی په پروګرام کې بیلابیل نظریات تر سره شریک کړو.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن مو په خبرونه کې دا موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو. ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کومه اقتصادي ګټه لري؟ اول ځینې خلک د کار ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، هر کورنۍ ځانته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي، خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي کی اخلي. نو موارد زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم. نوي شیان ښه دي د کور د دیکور لپاره، باید همیشه نوي شیان واخلو. او هغه زاړه شیان لرې کړو، زه همیشه پیسې پیدا کړم، هغه زاړه شیان ټول لرې کوم او د کور د دیکور لپاره نوي شیان اخلم، او په دې سره کور ښایسته کېږي. زه نوي شیان
خود کابل ولایت اوسیدونکو صدف حفیظی بیا وایي دا تل کوشش کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغیراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډیر کړی او ډیری مثلا په جامو که دا بدنونه من سرارو چه لزرو، یعنی آقا جامی چه پخوانی جامی دی مثلا کلم آقا استفاده کری آقا سیدی لغنه نوی نوی شایان جورو و نوی جامی لغنه من سرازی داست کارم کرده، هم پکور که او هم پجامو که الکایم یا پخوانه شایده ده طولو پکورو که پخواه کولیسی چه لغنه پا دیزان که استفاده و کری آقا میرمنه چه باف کولیسی دیر خواسته سرمیزی لغنه کولیسی چه دیکور لپاره دی میز لپاره جور که، یعنی باید خلاقیت ولری میرمنه.
آقل صدف حفیظی زیاتوی هر میرمنه باید دا ظرفیت ولری چې د کور د ډیزاین لپاره له هغه شیانو ګټه پورته کړی چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دانه ده چې نوی وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته داسې لاړ شي نو د هغه ډیزاین نه مونږ ته معلومیږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې مونږ نوی شیان واخلو راوړو کور کې کېږو، سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابرولای شي. مکاتب کې مونږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، باقی که دیر شیان خیلی اخلی پخلی خیلی خیاتیگانی خیلی کاردستیگانی اگر یو ورکوت نمونه ویدشو چه مونگ یو کسافت دانوی سنگ کوایشو چه ده یو ده غلو ده تیم نه هم جور کن که گیم دیسی وری وری شیان اتا مونگ کوایشو ده اطراف کرون ده چلا شو ده اگوی یو خیسته رسم و رواج ده، یو خیسته پردی زر ولی دی بی، یو خیسته تخته ای خیلی پی اگه که لو خیلی پا منظم هم دیسی که پا دوده که مونگ ویو تسنگ خد دسترخان برابر ویشه. ضروره ده چه پا قد دسترخان که قابلی پلاو او مرغی مون کوي چې سابه سکړه کیدو د شملو سره خو په ډیر یو خاص طریقې سره چې زرفته متوجي یو د سرخان ته مو ډوډۍ تم
اغله صافی د رنگونو په همغږي هم تاکید کوي او وای
میچ خدای چې یعنی ست یو لباس مثلا ست پوره نه د کمی سره میچ کوي کانټراست د لکه تور سپین کانټراست د ډیر خوان کوي کنه او هم د سی ویل چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی میچینګ بیل شه د کانټراست بیل شه خدای دواله زمونږ په ژوند کې ډیر مهم لري خاص کر زمونږ د خارج ژوند کې کور کې او خارج ژوند کې بالکل دا لکه زمونږ د کور پردې زمونږ د کور سرتختی تو شکونه دا شه د څنګه مونږ کانټراست جوړ کو څنګه مونږ میچینګ جوړ کو
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انجیل سحر چې د همداسې یو کارګا مسوله ده چې له ډیرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وای
د میرمنه یا د یو خځې چې په یو کور کې ژوند کوي غوړي چې سام ژوند ولري خوشاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري کولای شي چې ډیر تغیرات په کور کې راولي کدی کور وسایل دي مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې موږ یو کارګا لرو په دې کارګا کې له ډیر ارزانو شیانو نه له ډیر ساده شیانو نه ډیر ښایسته ډیزاین جوړ کړای مثلا ارڅوک تیراجی دا ګوري ورته ډیر جالب وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه د څه ډیزاین جوړ کړای ډیری کورو ته ځو ډیر لوک شیان لري فوق العاده شیان قیمتي دي مګر ما میرمن هیڅ سلیقه نه لري نیسی کولای چې موږ کور ډیزاین کا یا هر جای تی ډیزاین کا
د شې د کور د استفاده شوی وسایل څخه بیا ګټه پورته کول کوم اقتصادي ګټه لري دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې لمشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي
انوویشن تخلیق نوآوري او د کم امکاناتو خو مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاالله اوس یو نظر اچوي خلک ترې استفاده کوي که چېرې دا دوام پیدا کړي د خلکو واضحانه آرام اوسي زه مطمئن یم چې موږ ډیر ښه کولی شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو نوآوري وکړو او دغه تخلیق او نوآوري د سبب کیږي چې په لوړه کچه ډیر زیات تاثیرات ولري کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي دوی مصرفیږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي
نوموړی زیاتوي کچېرې په دې برخه کې کورنۍ او داسې مرکز جوړ شي چې کورنۍ او زده کړې ورکړي چې څنګه لښته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي
کچېرې دغه نوآوري نوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل شي تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت شي زه مطمئن یم چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ کولای شو چې د تخلیق او مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوسي دا مثلا یو مثال تاسو ورکوم یو کور ته ولاړم مې کته د موټر زاړه ټایرونه وو ډېر ګلدان نه دي جوړ کړو په کور کې زاړه ولې ول یا مغه سي په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه د پیپسي د بوتلو نه د اوبو د بوتلو نه د ښشان نه دي مختلف شیان جوړوي ډېر انټیک منظم به تر استفاده کوي دا یوازې په افغانستان کې نه ست دا په نورو نړۍ کې مشته په نورو نړۍ کې حتی په لوی رستورانتونو کې په لوی مراکز او هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې لپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړی دي دغه تولیدات دوی کاروي هم کورونه ښایسته کیږي هم اقتصاد کیږي هم د خلکو وضعیت کیږي او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساعت ورسره تیریږي
دا چې د کور د استفاده شوی وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کوم مثبت رواني اغیزې د کورنۍ په غړو پرې باسي د کورنۍ مسایلو مشوره حقوق پوه مریم زرمتی مو پوښتلې ورته غواښي
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي او وکولای سو د یو جنس نه د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو دا ښه صفت ده بغیر له دې داسې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کېږي ځکه هغه طفل دې ته متوجه کېږي سې ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو او هغه دې ته متوجه کوي سې کور هغه مکان ده سې باید هر څه یې حفظ سي او دا زموږ د ټولو لپاره ده هم د کور د اقتصاد لپاره هم د اولادو د تربیې لپاره هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون لپاره ښه تدبیر ده
زادی رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وری
ګرانو اوریدونکو اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې شفیقه لکنخیل ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستي
ګوره اوسړیا
نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې ورور مې د خارج نه راځي. ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو؟ خدا سمو د مخکې به واخېستو ټول
څومه د مخکې نه خدا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم، کراره دې پسې کېنه.
اوهو، نه پیسې لرم نه حوصله لرم نه ښه لرم نه بد لرم، زه به مې ورور ته څنګه ګورمه؟
ولې ورور تا نه پېژني؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموي. ورور خو مې پر صورت هغه ورېندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې ورېندارې ستا کور نه دی لیدلی؟ خو ټوله ورځ په ټلیفون کښې ورسره تصویري خبرې کوي. دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دا دی، خو ټولې لیدلي.
خو نوې و چې لیدلي وه؟
اوس هم نوې دي، څه زاړه خو نه دي. ما درته وویل چې نه پیسې لرم نه یې اخیستلی شم نه به غال مغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشکه وګوره یو رنګ، هغه توشکه وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي. لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې هوارې کړه، ښایسته ډیزاین شي، ښه ښکاري.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم. خورې ستړې مشې؟
خیر اوسې. سال مو دې ښه یې؟ وروره څنګه دي؟
خورې ستړې مشې؟
خیر اوسې. وروره څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟
ژوندی اوسې.
دا په څه سې سره مو خبرې کولې؟ څهالو غالمغال مو ویم څه؟
خورې څه درته ووایم، د دې ښځې د لاسه بیخي تیښتې ته مجبور شوی.
ولې خدای دې نه کوي، څه پېښه ده؟
خو هغه دې خپله ته یې پوښتنه وکړه.
ولې څه پېښه ده؟ ورېندارې څه نه کړل دي؟
هېڅ شی نه دي خورې. دونه مې ورته ویل چې دا د کور سامان لږ را نه وای که چې هغه ورور مې د خارج نه راځي، بس ښه نه پې ولګېده.
ورېندارې خو کور عمله و بله ورځ جوړ کړې، سره پر دې دې نیوې کړلې، ټوله دې سره سم کړه، ولې بیا نور جوړوې؟ څه پېښه ده؟
څه ووایم خورې؟ وای المارۍ واخله، پردې واخله، توشګو ته پوښونه واخله، د کومه کومه زه
خورې؟ خاورې مې نوې کړې دي، دغه د لوښو سیټ مې نه وینې. دوه کاله کېږي چې زه په دې کې کار کوم، د ټولو نوې سودي ما هماغه سابقه ګل ده.
ګل د ټولو نوې سس ما هماغه دی. کور ورېندارې نو خو نوې دي، ساتلی دي، ښځې ساتلی دي، نو ولې بل سیټ اخلې؟ پر دې دې نوې دي، نیسې دي، الماری دي، نو که رنګ خراب سوی دي رنګ یې کړه، نو څه ضرور دي چې نور شیان نوې کوې؟ ټوله نوې اخلې د کور وسایل.
خورې ته هم د ده په خواست وې، ما خو ویل چې ته راسې د ته به یو څه نصیحت وکړې، ته هم د ده پلوي کوې.
نه ګوره، د هغه چیزې لرې، د هغه پردې کښې چې د دې کوټې دې خوښې نه دي، هغه یو سابلي کوټې ته د هغه کوټې ته راوړه. دلته توشه کښې دې سمې دمې دي، یو نوکی په لرګي وواښه سمې، پمبه یې سم شي، بالا سمې جوړې دي، المارۍ به دی درته رنګ کښې خلاص. نو کور خو سم دی، نو ولې داسې کوې؟
ما هم ورته وایي المارۍ به رنګ کړم، خیر دی، پردې به زه ورته تبدیلې کړم، زه به ورته وړاندې کړم، نور څه وایي؟
ګوره ورېندارې، خو همه به ده وه، زه به یو خبره درته وکړم. که ته نوکۍ کوشنیان لرې اخته یې، زه به در سره مرسته وکړم. په مرسته سره به دواړه دا کوټې به جم در جوړې کړو، الماری به درته رنګ کړو. ورور دې خدای راوله، ښه دي چې مسافر راشي، خوشحاله کېږو، ټوله به جوړ شي. څنګه ورور؟
ښه خبره دې وکړه خورې.
څه ووایم، دا خو ټولو خلکو لیدلي دي.
نو لیدلي دي، وینو چې لیدلي. کال به کال کور سړی نسي نه وای کولی.
ښه صحیح ده خورې، زه به لاړه شم، چای به راوړم، تاسې کېنئ خپلې. ښه
نه، چای مه راوړه، زه به کومک در سره وکړم، لاړ به سو سره دا کوټې بوټې به سره جوړې کړو، سره چای ته حاجت نشته.
عزتمندو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو، خوشحاله اوسئ. بیا د ژمي د لرګیو او سکرو وخت را روان دی. له موږ سره دغه مونه دي او له کاندیدانو سره د جمهوري ریاست د څوکۍ. له همدې امله ټوله ورځ سرګردانه او لالهانده دي، هم یې په خوب ویني او هم یې په ویښه خیال پلو وهي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه کاندید له جلسې خبرو.
س
سه پیسې راکې بزرګونو کسان مو کمپاین جلسې ته راټولوم.
هو څومره راټولولای شي؟
چې کم هم درته راټول کم نو دوه درې لکه کسان درته راټولولی شم.
دا خو ډېر کسان دي، خو چې مېرمنې هم پکښې دي که نه؟
هو 50,000 به مېرمنې.
نو دومره کسان ته موټرونه او ځای څنګه برابروي؟
پیسې ورته برابروي. تاسې پیسې راکړئ، نور هر څه ماته پرېږدئ. شعارونه، بیرغونه، غټ غټ عکسونه او نور به هم پکې. که ژوندی وم یوه داسې تاریخي جلسه به درته جوړه کړم چې نوم به یې پاتې شي.
څومره پیسې ورته پکارېږي؟
درې څلور لکه ډالره خو غواړي.
دینر لرې سترګې دې مړې دي.
څه چورت وایې؟
هېڅ، ما ویل چې دومره ډالر به بس شي کنه، ځکه څه خلک به لکه پوډریان په پیسو راولو.
څلور لکه ډالر ډېر زیات دي، هر څه ورباندې کېږي. له دې زیات نشم درکولی، ځکه نورې جلسې هم په مخکې لرو.
زه 50,000 ډالر به نور هم درکړي.
خوښه مو صاحب، خو زه وایم چې یوه تاریخي جلسه درته جوړه کړم، د مېرمنې لوی لوی عکسونه مو هم چاپوم.
زه 50,000 ډالر به نور هم درکړي، خو زما عکس به څه ډول چاپ کړې؟
څه ډول چې تاسې غواړئ.
سمه ده، زه به په دې اړه څېړنه او مطالعه وکړم چې د نړۍ مشهورو ښځو په انتخاباتي کمپاینونو کې څه ډول عکسونه چاپ کړي دي. بیا به هماغه ډول عکس درته واخلم او در به یې کړم.
سمه ده، خو چې لږ ژر واخلې.
سبا ته درکوم.
سبا ته راشه، پیسې به دې واخلي، خو چې د جلسې کسان له 1,000,000 نه کم نه وي. ګوره،
3,000,000 خو په دغه لاس راڅخه واخله. مقصد تاسې هم ښې بیانې ورته تیارې کړئ.
سمه ده، بېغمه اوسه. جلسې ته څومره کسان راغلي دي؟
چې ډېر وي نه، 150 او 160 نفره به وي.
دا څه وایي؟
رښتیا وایم، ورته خپل یې وګوره.
مستوګل څه شو؟ ډالر یې څه کړل؟
تا حوصله کوه، راځي اوس به ځواب وکړې.
صاحب، مستوګل ترکیې ته تښتېدلی ده او د کمپاین په هغه 400,000 ډالرو یې په ترکیې کې کور اخیستی.
دا څه وایې؟ تباهیې کړم، وی شرمولم، اوس څنګه وکړو؟
صاحب، ما له لومړي او دویم معاون صاحب سره هم مشوره وکړه. د ټولو نظر دا و چې همدغه 150,000 کسانو ته وینا وکړئ، خو خبریالان به نه پرېږدئ چې فلمونه او عکسونه یې واخلي. بیا به له همدغه 150,000 کسانو نه په فوټوشاپ کې 2-3,000,000 کسان جوړ کړو او فلمونه او عکسونه به یې مطبوعاتو ته ورکړو.
بیانیه څنګه کوم؟ 150,000 کسانو ته مې جذبه نه نیسي.
صاحب، سترګې پټې کړه او په خیال کې دی 3-4,000,000 نفر ونیسه.
د انتخاباتو کیدل یا نه کیدل هم نه دی معلوم، آن کاندیدان هم نه دی ډاډه. لکه داسې
رئیس صاحب، په ټول ښار کې زموږ عکسونه کم دي، دا کار په کمپاین بد اثر کوي.
ته رښتیا وایې، خو معلومه نه ده چې انتخابات کیږي او که نه. نو زه وایم په عکسونو چاپولو او کلکولو پیسې مصرفول نه دي پکار.
او که انتخابات وشي؟
که وشي وبه شي، هسې هم موږ رایه نه ګټو، څه ته بې ځایه مصرف کړو؟
نو بیا خو ښه دا ده چې په کوم بل چا ځان خرڅ کړو.
خرڅوي خدای، مناسب وخت نه دی چې یو ځلې یو څو جلسې جوړې کړو، یو څو مصاحبې وکړو، لږ شهرت پیدا کړو، بیا نو په خپل زړه ځان خرڅولی شو.
څنګه په خپل زړه؟
یعنې په ښه ګرانه بیه.
خو عکسونه هم رول لري، باید عکسونه هم هر ځای ځوړن کړو چې نور کاندیدان پوه شي چې موږ هم یو څه یو.
نو بیا به داسې وکړو چې یو 50-60 عکسونه به چاپ کړو او کلک به یې کړو.
50-60 خو ډېر کم دي، د ښار څلورمې برخې ته هم نه رسېږي. هسې به هغه خپلو پردو او تربرونو ته وشرمېږو.
شپېته نه، اویا عکسونه به واخلو. یوه یا دوه ورځې به یې د ښار په یوه سیمه کې ځوړن کړو، بیا به یې له هغه ځای یوسو. دوه درې ورځې به یې د ښار په بله سیمه کې ځوړن کړو. دا رنګه به یې تر انتخاباتو د ښار په ټولو سیمو کې خلک وویني، هم به دښمنان خپه شي او هم به د دوستانو سترګې پرې رڼې شي.
صاحب، که دې اجازه وي، زه به مې یو څو دانې تنهایي عکسونه واخلم او په هغو سیمو کې مو چې دوستان او آشنایان دي راځوړن به یې کړم. بیا داسې وخت نه راځي، پرېږده چې خلکو ته زور ورکړي.
یوازې د تا عکس ته خو اجازه نشم درکولی. که یه چاپوی نو بیا دومو دری وارو گر چاپ کرده چه آقا اصول مراد چی
نو بیا تاسی هم پیسی واچه وی
سامده زو دری ماون با هم پیسی دار کرو خود دری ماون دیر مفلس ده که که دایشی لاغه مغواره آقا ماف کرده
نو بیا اجازه را که چه زم خپل اکسون از وران کم ورسره او بولی کم چه ده مری خطون کو ده تیم لمره ماوین
سامده خویاوزل ده انتخابات و قانونامه او گوره چه کو ممانت نوی پکی داسه نشی چه ثبات دوائه ماوین هم خپل اکسون اکلا کدی وی
ریسه واقع خو پیسی نلری
سلام علیکم
وعلیکم سلام لوری چه خبر ده؟
حقه ده تا اکس چه بڑه ده؟
کوم اکس؟
هغه د دکان په سر دې چکلک کړی وو
هغه چا نه دی وړی موږ خپله له هغه ځایه یووړ او د کاکا د بام په سر مو دې کلک کړ سبا یې له هغه ځایه خلاصوو او د ترور دوی د کور مخې ته دې درو
برک شیرم واوری
مونگا وحل خیال پلاونا مونگا وحل خیال پلاونا چی وزیر باشم سفیر باشم مونگا وحل خیال پلاونا چی پیسی با وحو سوداگری بکو مونگا وحل خیال پلاونا چه پا دوبای تاشکن که کور با اخلو چه پا دوبای تاشکن که کور با اخلو حل تا با غط غط شرکتو نمووی حل تا با غط غط شرکتو نمووی مونگا وحل خیال پلاونا چه خپلوان با موالیان و لسوالان او رئیسان ویوارا مونگا وحل خیال پلاونا چه خپلوان با موالیان و لسوالان او رئیسان ویوارا او چه مشران بایی سناتوران ویوارا او مکتبیان با مو بورسون اخلی او مکتبیان با مو بورسون اخلی زیب لندن او جرمنی تا چه ماستر او یا دکتر ووزی او یا دکتر ووزی مونگا وحل خیال پلاونا چه کامیاب بشی زمونگا تیم مونگا وحل خیال پلاونا چه کامیاب بشی زمونگا تیم او مک بطول پار گرن نوزو او طول به حل تا پا کوچونو که پلت ری ووهو خطا جور کرده و سست پستیم خطا جور کرده و سست پستیم چه سر وشده ده او سر تیت پرک شو او اسمون او اسمون چوک پی ورو پیم ناخلی او اسمون چوک پی ورو پیم ناخلی او اسمون تو پیورو پیم ناخلی پیورو پیم ناخلی
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد ستاره امینی لیما میاخیل او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکی نیسی اینو دو پوزبکسونو شمیری مدادی کابل سوار لسیو او یا کندهار دویشت کندوز یو، خوست یو، او جلال‌آباد چلو.